دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوه ده. نن د 2019 کال د جولای د میاشتې 8 نیټه دا وختونه شوي دي. اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې دي د ماښام 5 نیمې، او په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. د دیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه مجاهد جوان
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو په دې خپرونه کې تاسو خبرو. خو لاول سرټکی،
په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې، خو دواړه لوري دا مهال د یوې ګډې اعلامیې په چمتو کولو باندې کار کوي.
نن هم په دویم ورځ باندې خبرې روانې وې. ځینې مشران د دواړو غاړو چې هغې پرون خبرې نه وې کړې، نن هم هغې اول سهار چې کله دا شروع شو شاوخوا هغې بل ویناوې وکړې.
خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نوي کیسونه ریپورت شوي. د سرا سګنی کال پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر یو سلويختو ته ورسېدو. ټولو نه زیات 14 ماشومان د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې پولیو وهلي.
د بلوچستان په دوو ضلعو کې د ګوزن دغه دوې پیښې نن رامنځته شوې. د ګوزن د مخنیوي د څانګې د بیړنیز مرکز له لوري وویل شو چې دغه پیښې په ضلع جعفر آباد او په کل عبدالله کې رامنځته شوې دي.
او په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پوزي استابلیشمنت په لاره سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بی باوري تحریک د وړاندې کولو پریکړه کړې. په قطر کې رواني بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې، خو دواړه لوري دا مهال د یوې ګډې اعلامیې په چمتو کولو باندې کار کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د افغانستان د تیرو 13 کالو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو اساس په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې تیره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. زلمی خلیلزاد د حق واندېښنو په اړه چې له طالبانو سره یوې احتمالي موافقې ته په رسیدو به د افغانستان سیاسي برخلیک څنګه کیږي وویل متحده ایالات د دواړو لورو د بریا غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ګل یا دوشنبه پورز د وزیرانو شورا په غونډه کې په کابل او غزنی کې د طالبانو د وروستي او بریدونو په خبرګون کې وویل چې د دې کار هدف د افغانستان د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستل دي. هغه زیاته کړه د بیګونه خلکو د وژلو لیارې څوک چیرته امتیاز نشي ترلاسه کولای او دا د یو جنایت پړه اخیستل دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د ووم پړاو د پایل سره سم کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د طالبانو د وژونکو بریدونو سره مخامخ شول چې زیات شمیر ملکی وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوختله. تیره ورځ په دوحه کې د قطر او جرمني په قربتوب د بین الافغاني خبرو د پایل سره جوخت د طالبانو ډلې په غزنی کې د یوې چاودنې مسؤلیت واخیست چې پکې 12 تنه وژل شول او 109 نور ټپیان شول چې ماشومان هم پکې شامل و. خاغلی عبدالله په دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب د افغان سولې په اړه روان بین الافغاني مذاکرات یو مثبت او ښه اقدام بولي او تمه کوي چې د خبرې د افغان حکومت او طالبانو د مخامخ خبرو لپاره زمينه برابره کړي. افغان سولې په اړه دغه بین الافغاني مذاکرات پرون یک شنبه یا اتوار په ورځ پیل شول چې هدف یې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه د نظرونو او وړاندیزونو شریکول دي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پولیو سلور نوري پیښې مخې ته راغلې دي. په روان کال کې په ملک کې د پولیو د ټولو پیښو شمیر یو سلويختو ته ورسېدو چې پکې د ټولو نه زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې مخې ته راغلي. د صحت د وزارت تر مخه د پولیو په تازه پیښو کې د دوو تصدیق په بنو کې او د دوو نورو تصدیق د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله او جعفر آباد سیمو کې شوې دي. په خیبر پختونخوا بنو ضلع د پولیو نه تر ټولو زیات اغېزمند سیمه ده، چېرته چې د سرکاري شمیرو تر مخه اوس پورې 14 ماشومان پولیو وهلي دي. په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې اوس پورې د پولیو 1 پیښې ریپورټ شوې دي. دا تازه پیښونه 15 ورځې وړاندې هم 15 پیښې مخې ته راغلي وې. پاکستان کې روان کال رامنځته شوو پیښو تر د سلورو تیرو سلورو کالو ریکارډ مات کړو. په 2013 کال کې د پولیو د پیښو شمیر 12، په 2018 کې 8، او په 2014 کې 40 د پولیو کیسونه ریپورت شوي وو.
په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پوزي استابلیشمنت په لاره سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بی باوري تحریک د وړاندې کولو پریکړه کړې. په ورته وخت کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند سنټر عثمان کاکړ وای د ټولو مخالف سیاسي ګوندونو سنټرانو د یو کېدو نه پس په سبا مخالف ډلې دغه تحریک سنټ سیکرټریټ ته جمع کړي. د پاکستان په سنټ کې ټول 104 غړي دي او مخالف ډلې دا ولري چې دوی سره دا وخت په سنټ کې تر شپې تو پورې غړي همغږي دي. د سنټ د موجوده چیرمن پر ضد د ناباوري تحریک لپاره د 350 غړو اړتیا ده.
او د پاکستان د بشري حقوقو وزارت د یورپی یونین سره په ګډه د ماشومانو د جنسي تیرونا د بچکولو د پوهاوی کمپین شروع کړی دی چې په ټولنه او مور او پلار کې بیداری پیدا کړی شي او یقیني کړی شي چې ماشومان د جنسي زیاتوب نه بچ وساتي. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین وزاری ویلي د ماشومانو بچ ساتل اسلامي او آئینی فرض دی او پاکستان په دغه حق له د بشري حقوقو د نړیوال کنوینشن غړی هم دی. د ماشومانو په حقونو کارکونکو عمران ټکر وایي په ملکی کچا د کم عمر ماشومانو د جنسي زیاتوب په حق له قانون موجود دی، خو د جنسي زیاتوب د مخنیوي او د دې ترڅنګ د زیاتوب وروستو هغه ته جواب ویل په ځای پاتې شي. وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې هغه ویل ک انتظامیه، پولیس، عدالتي نظام، د صحت محکمه او نورې د سره تړلې ادارې دې ته په وخت جواب وایي نو مخه نیول کېدای شي. په پاکستان کې د غیر دولتي ادارې ساحل د شمیرو تر مخه په 2013 کال کې د ماشومانو د جنسي زیاتوب او د حقوقو د زورولو 3800 پیښې رپورټ شوې وي. د یادې ادارې تر مخه په ملک دننه د ورځې په سر 11 ماشومان، هلکان او جنکۍ د جنسي حملو ښکار کیږي.
د نو قدر منوردون کو تاسو وایس اف امریکا دی ویته غوږی سی او سم راځو یو څو مهمه نړیوالو خبرونه ده. د ایران د اټومي انرژي ادارې د ګولیا دوشنبه پورې زوګیل دوی له هغه کچې یورانیم زیات غنی کړي کوم چې د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوی و. د ایران دولتي خبری رسنۍ د یادې ادارې د ویان بهروز کمال وندي له خلی رخصت دي چې د محل یورانیم نږدې 15% ته بډایه شوی دی، په داسې حال کې چې د تړون لاندې ورته یوازې د 3.4% غنی کولو اجازه ورکړل شوی و. په دې اړه پام وکړئ نور حالت چې زموږ همکار ارباب محمود علي درکوي. عدنان رشید په بخنه سره. عدنان رشید،
د کال 2015 اټومي لوازنامه کې د ایران لپاره د یورینیم د غنی کولو مقدار 3.8% ټاکل شوی و، خو د ګولیا دوشنبه په ورځ د ایران اټومي انرژي ادارې ویان د هیواد سرکاري میډیا ته ویلي دي دوی د یورینیم د غنی کولو مقدار 15% پورې رسول دي. د دغه نه وړاندې ایران د یورینیم د سیوا کولو اعلان کړی و او خبرګون کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او اروپایي هیوادونو د ایران په دغه ګام سختې نیوکې کړې وې. د اتوار په ورځ امریکایي صدر ایران ته ګواښ کړی چې خبوي ایران د احتیاط نه کار واخلي. برطانیې، فرانس او جرمني ایران ته ویلي چې سمدستي دې دغه کار ودروي او کوم ګامونه چې د اټومي تړون په سر شوي لوازنامې پر ضد دي هغه دې بیرته واخلي. خو بلخوا د ګل پورس د چین خارجه دفتر ویلي د امریکا لخوا یو اړخیزه زورونه لوجه د ایران اټومي لانجې بیا سر راپورته کړه دی.
په هندستان کې د یو بس موټر په ټکر کې لکتر لګ نه وشت کسان مړه شوې دي. یو حکومتي چارواکی وایي زیاتره مسافر په خوب ویده و چې بس پرې واوخته. پیښه په اتر پردیش ایالت کې اګری ته څیرمه رامنځته شوې او دغه بس پلازمینې نوې ډیلي ته روان و. چارواکي دا هم وایي په پیښه کې 13 کسان ژوبل شوي هم دي او دوی د پیښې د سبب په اړه پلټنې کوي. هندستان په نړۍ کې تر ټولو مرګونی سړکونه لري چې هر کال پرې شاوخوا 1.5 لک کسان مړه کیږي او 4.5 لک نور ټپي کیږي. د زیاتو پیښو پړه په بې احتیاطۍ، موټر چلونې، خرابو سړکونو او زړو موټرو باندې چول کیږي.
په یونان کې قدامت پسند مخالفه مشر کایریاکوس میتسوتاکیس په انتخاباتو کې لویه کامیابی موندلې. هغه د ملک وزیر اعظم الکسس سیپراس ته ماته ورکړې. دغه انتخابات پرون د اتوار په ورځ شوي وو. وسه پورې اشمارل شوي لسکم سلفی صد ووټونو کې د میتسو اتاکیس نیو ډیموکراسي پارټي 1.8% او د سیپراس سایریزا پارټي 1.6% ووټونه ګټلي. میتسو اتاکیس تبا د 300 یونانی پارلیمان کې د 1.5% اکثریت ترلاسه کړي. د هغه پلار کونستان اتینوس میتسوتاکیس هم د یونان وزیر اعظم او رور تیودورا باکویانی د ملک خارجه وزیر پاتې شوی و.
په لیبیا کې میشت کډوالو وروسته له هغې چې پرې تیرونې هوایي بریدونه وشول او لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول اوس د نه خوړلو احتساب کړی. دغو کډوالو غوښتنه کړې چې د شخړو له زیاتېدو سره دې ژر تر ژره له دغه هېواد څخه وپیستل شي. نن د دغو کډوالو د نه خوړلو احتساب درېیمه ورځ ده او دوی وایي مخکې له دې چې په دوی باندې بیا بمونه وغورځول شي باید دوی وژغورل شي.
پرون د اتوار په ورځ هم په زرګونو خلک په هانګ کانګ کې لارو کوڅو ته احتجاج ته پاره راوتي وو. د دوی احتجاج د هغه قانون پر ضد د ډېری مودې نه روان دی چې په سبب باید خلک د قانوني کاروایي د پاره چین ته حواله کېدای شي. پرون د احتجاج کوونکو هدف چین او هانګ کانګ د یو بل سره یو ځای کوونکی ویسټ کاولون اکسپرس د ریل ګاډي سټېشن وو. دوی غوښتل چې چین راتلونکي سیالګر نیغ په نیغه په دغه لانجمن قانون خبر کړي، ولې چې په چین کې میډیا هانګ کانګ کې د روانو احتجاجونو لا ډیر کم ځای ورکوي.
او د خځو د فوټبال نړیوال کپ امریکایي لوبډلې وګټلو. د خځو د فوټبال نړیوال کپ کې امریکایي لوبډلې د هالند لوبډلې ته د صفر په وړاندې په دوو ګولونو ماتې ورکړه او په پرله پسې توګه یې په دویم وار د خځو د فوټبال نړیوال کپ ترلاسه کړ.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوردونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري، او لکه څنګه چې په خبرونو کې اوریدل په قطر کې روان بین الافغاني خبرې نن پای ته ورسېدې. او دا مهال ځین راپورونه وایي چې د دواړو لورو نه څلور کسان د یوې ګډې اعلامیې په چمتو کولو باندې کار کوي. زموږ همکار ارباب محمود علي صاحب د مال په سټډیو کې دی. ارباب صاحب، نور په دې اړه څه معلومات لري؟
مننه مجاهد جواد. بالکل، د افغانستان کې د سولې لپاره دا وخت په دوه حقي خبرې اترې پیل شوې دي. د دویم ورځې خبرې اترې بین الافغاني خبرې اترې کیږي، او بیا د نهمه نیټه باندې به د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې کیږي. خو په عین حال کې افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د بي بي سي سره په یو مرکه کې ویلي دي که افغانستان کې سولې ونه شي نو بیا به د ولسمشرې ټاکنې وشي، او داسې ټاکنې غواړي چې خلک پرې باور ولري. زلمی خلیلزاد زیاته کړې چې د دوی طالبانو او حکومت ته ویل دي چې د پریکړې ترلاسه کولو هڅه وکړي. خلیلزاد بي بي سي ته ویل دي چې تر اوسه طالبان او امریکا په سلورو کې په درو مسلو سلا شوي دي، او تمه لري باقي پاتې مسلې به هم حل شي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی غواړي د ستمبر د لومبۍ نیټې نه وړاندې یوې لوستنامې ته ورسي، خو دا په هغه صورت کې ممکن ده که دواړو خواو دا اراده ولرل شي. د یو سوال په ځواب کې زلمی خلیلزاد بي بي سي ته ویل دي چې طالب به په حکومت کې شامل کی، او که داسې وشي نو طالب به امریکا ته ضمانت ورکوي چې د افغانستان خوره به د دوی په خلاف نه کاریږي. خو له ډیرو سړونکو تر څنګ افغان کډونوال حاجی دین محمد بي بي سي ته ویل دي چې د طالبانو د خبرو اترو داسې ښکاریږي دوی د افغانستان د اوسني نظام برخه نه جوړېدل غواړي. د اتوار پورس د 50 تنه د زیاتو افغان سیاستدانانو او د مدني ټولنې فعالینو ترمنځ د قطر په دوحه ښار کې دورځنې خبرې اترې پیل شوې دي. اصل اوردک په دغه غونډه کې برخه اخلي. د وایس اف امریکا ته ویل دي چې د طالبانو ځینې چلن کې بدلون راغلی دی، او دوی د ښځو سره خبرو ته آماده دي. د طالبانو یو مشر استازي ملا عبدالسلام ضعیف وایس اف امریکا ته ویل دي چې د سیاسي او پوځي فشار باوجود ډله به یې په دوی ورته پلی فیصله ونه مني. حکومت د دوی اتحادیانو او نړیوال ټولنې د افغانستان په معاملات د فشار اچولو پور هڅه وکړه، خو دوی د خپل دریځ دفاع کړې ده. اوس وخت راغلی دی چې د یو بل احترام وشي، ځمکني صورتحال ومنل شي، او د یو بل حقونه ومنل شي، او دا د وړاندې تللو لارې راوستل شي. طالبانو تر دې مهاله د افغان حکومت سره د خبرو اترو انکار کړی دی، او دا د امریکای ګډاګي بلي. دلې او ویل دي چې په اوسنی بین الافغاني خبرو اترو کې حکومتي استازي په شخصي توګه ګډون کوي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د خبرو اترو ووم پړاو د جون په 19 نیټه په دوحه کې پیل شوه. خو واشنگتن ویل دي چې د سولې پریکړه تر لاسه کولو لپاره به طالبانو ته د کابل د حکومت سره خبرې اترې پیل کول وي. په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په روانو هلو زلو کې د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم موجود وو. موږ پرمختګ کړی دی، خو تر اوسه موږ ختمي لوزنامې ته نه یو رسیدلی. قطر او جرمني په ګډه په افغانستان کې د سولې لپاره وروستۍ غونډې را جوړې کړې دي. د افغانستان او د پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل وای افغانان به د خپل مستقبل خپل فیصله کوي. The efforts made by many over the past few years and months. په تیرو یو څو کلونو او میاشتو کې پیل شوی هلو زلو او په خاص توګه د امریکا او د طالبانو خبرو اترو یو تاریخي موقعه په لاس ورکړې ده. خو که هر څومره دا خبرې مهمې دي، دا بیا هم کافي نه دي. دا خبرې اترې به بامني مذاکراتو ته بدلیدل پکار دي. په اني حال کې چې د اتلسو کالو راهسې د روانې شخړې د ختمولو لپاره د اتوار په ورځ د مخالفینو ترمنځ خبرې پیل شوې. هم په دغه ورځ طالبانو د افغانستان په غزنی ښار کې یو برید وکړ او د یو ماشوم په ګډون 14 کسان یې ووژل او د یو سل اتیاو نه زیات یې ژوبل کړل.
د وایس اف امریکا ډیوا سوشل میډیا پته ده @VOA ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. هم په قطر کې د افغانستان او طالبانو ترمنځ رواني د امن خبرو موضوع ته دوام ورکوو او په دې حواله سره چې نن د دې خبرو تر دویمه ورځ ده په دوه کې د خیبر پختونخوا یو مقامی خبریال او سړنکار طاهر خان هم موجود دی. د دویمې ورځې په حواله سره چې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې او پرمختګ پکې څه وشو او د دې نتیجې سره وتشی چې د شریکه اعلامیه د جاری کېدو خبرې هم کیږي. د ډیوا همکار رحمان بنيري خبري کړې دي. طاهر خان سره د خبري تاسو وړاندې کوو.
نن هم په دوه مرز باندې خبرې روانې وي. ځنې مشران د دواړو غاړو چې غي پرون خبرې نه وکړې نن هم غي اول سهار چې کړه دا شروع شو شاوخوا نه نیمې بجې د قطر په وخت باندې نو هغه ول وینا وکړي او نن دا لکه جرنالستان ته اجازه نه وی چې هغه دن راډ شي بلکې نن لکه سختي نورم وا نو نن لیکن چې کله د ګډون کوون کی بهر روزي نو هغه سره بیا مون خبرې کوو صحابانو سره خبرې کوي نو دا غوښمه چې کوم تاسو نو مونږ وکړو یا مرکې مو سره وکړو نور ټول خدای دې کوم کسان جرنالستان موجود دي د کابل چې کوم راغلي وخت دی پلاوی دی دا غړي اکثر دا وی چې ټولو دا وختونه وا په تقریرونو کې چې طالبان دي جنگبندی اعلان کړي ځکه اغوی تشدد چې کوم زیات شوی دی بیا د غزنی پرون په اولنې ورځ باندې چې کوم پیښه وشو نو د ټولو دا وختونه وا طالبانونو دویمه وختونه د ګډون کوونکو دا و چې طالبان دي افغان حکومت سره خبرو تکینی مقامه خبرو ته دا دوه مهمه دلته مطالبه وي لیکن د طالبانو بیا دغه دواړه رد کړي د دې ګډون کوونکو په وینا باندې او طالبان ټینګار کوي تر څو د خارجي فوجانو د وټو په اړه باندې یو وخت یو موده یو ټایم ټیبل نوی ټاکلی شوی نو دوی دغه کارونه نشي کولای نو کارونه کله ته معلومه شو چې خبرې بلګه سخت تم شوي او اختلاف هم د نظر وو لیکن خو خبردار چې خبرې روانې دي او اعلامی باندې کار روان دی. وبکتی شي چې په ګډ اعلامیه کې کم شایان مخ ته راځي.
ها طالبانو دغه تپوس په ځانګړي توګه چاوکو چې پرون هم په قصدي کې تاسو ذکر هم لګډی روکو چې پیښه شوه د کنه دا طالبان په دې خپل سوي
نه نو طالبان خو ګوره هغه خو د غزنی خو هغه د مواري غسته ده تک دینه مخ چې کابل کې وشوا دا هغه د مواري غسته و لیکن پاره کې چې کم عام خلک لکه سکول ماشومان په دواړو کې ډیر ځخ باندې شوی دی نو دوی خو دا خبره کوي طالبان دا تاسو بالکل شو قرونم ته شوی ننم ته شوی دی او د غزنی خپل ته هر کس تاسو کوي او د خوداغي ته د غزنی خپل یو دریز خپل موقف ته چې د بیا اهداف هغه عام خلک نه دي او لیکن د سیمونګه د بد قسمت نه و نه دوی نه البته نن سوهیل شاهین ترجمان د طالبانو څخه خبره کوله هغه چې د طالبانو یو خپل کمیشن دی چې کړه د غرنګي عام خلکو ته زیان ورسی نقصان ورسی نو دی بیا کمیشن ناشته کوي بیا که د دې د کسانو نه غلطی شوی وي نو هغه ته سزا خبره ده وکړه نو دی خدا دا وکړي لیکن کی دي چې د دې خبرو سره ډېر خلک اتفاق نه لري او ځکه چې تصویرونه راځي دا غږ نه بیا د ماشومانو نو د غزنی او د کاغینه مخکې د کابل حمله اخو د دې کانفرنس سره ډېر زیاته اثر په او خلکو دا تاسو نه دي نه کول لیکن هغه خپل اغم دریزو خپل موقف ته او بیا د جرنالستانو دغه پښتنه وي نو لکه داغه مېرم داسې پاتې ده.
طاهر خان صاحب زلمی خلیل زاد په ځینی مطبوعاتو کې راغلي دي چې ډېر خوشبینه معلومی کی د خبرو ته د پروسې ته تاسو د زلمی خلیل زاد یا دغه شان نورو الله چار واقعو نه داسې کوم خبره ورده لیدل چې خوشبینی په کوم بنیادونو کې دي شي د دې مذاکراتو ته کوم به
خوشبینه خبره که تاسو که نو زلمی خلیلزاد چې کم تازه دلتا مرکه مونږ واورېدوم په قطر کې، نو هغه دا خبره کوي چې کم سلور موضوعات دي طالبانو سره امریکا وی چې باس کوي، نو درې پکې دی وی چې هغه حل شوی دي، په هغې دی موافقه کړې ده. یو موضوع پاتې ده، د داونه وی چې کومه موضوع پاتې ده په هغې باندې دی وی چې خبرې روانې دي، د پرمختګ خبره په هغې کړې ده. خو لیکن زمونږ معلومات دا دي او چې هغه دمدغه دا مخکې چې مونږ ذکر وکړو د خارجي فوجانو د وتو مسله ده، او پاره کې د وخت تاکلو مسله ده، لکه دا اکثر د اشاره د کی چې دغه موضوع یو پاتې ده. خو لیکن دی خوشبین دي سبا چې کله په جولای په 9مه د نه پورز دا دوباره بیا د خبرې شروع کیږي دلته په دوحه قطر کې، نو هم په دغه موضوعاتو باندې خبرې کوي. نو دوا لکه زمي خل ذات خبره کړي و چې دا امکان دی چې ډیر زر دغه یو مسله باندې د ما سره حل شي او دې په جوړ جاړي ته ورسي، لیکن دا ور سره هم وایي چې دغه امکان شته چې دغه معاهده هم نشي او د کرنګي طالبان دلته دا خبره کوي. هغه هم دغه دواړه ممکنات چې دي چې د کېدو او د نه کېدو خبره کوي.
ډیره مهرباني محترم ترخان صاحب، ډیره مهرباني.
استاد مهرباني.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
کو اوس هم د روغتیا پاړه یو شمیر راپورونه لرو چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن د وایرس یو شمیر نوې پیخې موندل شوې. روسي راپورونه وایي چې دوه پیخې په بانو کې موندل شوې او دوه په بلوچستان کې. له بلوچستانه حمید سمسور پرې دا راپور راستولی.
د بلوچستان په دوو ضلعو کې د ګوزن دغه دوې پیښې نن رامنځته شولې. د ګوزن د مخنیوي د څانګې د بیړنیز مرکز له لوري وویل سو چې دغه پیښې په ضلع جعفر آباد او په کلب عبدالله کې رامنځته شوي دي. د بیړنیز مرکز ډاکټر افتاب وایس په امریکا ډیوته وویل چې لومړی پیښه د ضلع جعفر آباد د ګنداخیب له سیمې څخه راپور شوې ده چې هلته د اتو میاشتو نارینه ماشوم امتیاز د پولیو له وایرس څخه اغیزمن سوی دی او د طبي ازموینې له لوري په ده کې د پولیو د وایرس پخلی سوی دی. د جعفر آباد د امتیاز پلار بزګري کوله. د بلوچستان د پولیو د مخنیوي لپاره بیړنیز مرکز وی چې دویمه پیښه بیا د افغانستان سره په پوله باندې نږدې په کل عبدالله کې راپور شوې ده چې د پنج پیرانی د جانو کول یونین کونسل پینکی کې د نو میاشتو نارینه ماشوم له دغه وایرس څخه متاثر شوی دی. د پولیو د بیړنیز مرکز ډاکټر افتاب کاکړ وویل چې په بلوچستان کې په 2019 کې دا د پولیو لومړی پیښه د چرامست کېږي. په بلوچستان کې کوی یو خواته د پولیو انکاریان دلته موجودیت لري، خو بل لورته بیا په تیر وختو کې د پولیو پر ډلو باندې بریدونه هم تر سره شوي وو. حمله دغه کبله دلته دغه وایرس په بشپړ توګه لمنځه وړل د روغتیا د څانګې لپاره لوی چیلنج ګرځېدلی دی. د بلوچستان د پولیو بیړنیز مرکز وی چې په بلوچستان کې کوټه پښین کل عبدالله د پولیو د وایرس څخه تر ټولو خطرناک سیمې ګڼل کېږي. د دوی له خلیصې دالته اوسم د خراب اوبو په نالۍ کې دغه وایرس موجودیت لري. ډاکټر افتاب کاکړ پر مخ زیاته کړله چې دوی به د ګوزند مخنیوي لپاره په دوامدار توګه خپل کمپین ته دوام ورکوي او هڅه به کوي چې ټولو ماشومانو ته به د ګوزند څخه د ژغورنې څاڅکي ورورسوي. د ماشومانو لمندو او فلوروزه هم خاص وکړي چې د کمپین پر مهال دی خپل ماشومانو ته دي څاڅکي ورکوي او د پولیو لړل سره دي مرسته کوي. د روغتیا څنګوي ګوزن داسې ناروغي ده چې په نورو ټولو هیوادو کې اوس ختمه شوې ده. دا یوازې په افغانستان، پاکستان او په نایجیریا کې لا موجودیت لري، خو په نایجیریا کې بیا هلته له تیرو درو کلو څخه که څه هم وایرس موجود دی لیکن تر اوسه پورې څوک نه دي ځینې اغیزمن شوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیوری جو ټلویزیون، کوټه.
د پولیو په حواله سره یو مرکه تاسو وړاندې کوو. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د مخنیوي پروګرام کوارډینیټر کامران افریدی د ډیوه خبریال عدنان بیټنی سره خبره کړې ده. هم د پولیو د مرض د خورېدو او د دې وایرس د خورېدو په حواله سره د خیبر پختونخوا بنو ضلع داسې ده چې سږنی کال په کې تر ټولو زیات د پولیو کیسونه یعنی 14 کیسونه رپورټ شوي دي. د دې علت څه دی؟ ولې د پولیو وایرس بیا بیا د کمپینونو باوجود وسه پوری نه دی ختم شوی؟ په دې حواله سره کامران افریدی د عدنان بیټنی سره د تفصیلی مرکې ته غوښ شي.
کامران افریدی صاحب، په صوبه کې 92 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي او د دوی تړاو بنو ضلع سره دی چې اوس په بنو ضلع کې د پولیو ناروغانو شمیر 14 ته ورسېدی او په ګرد هیواد کې بیا د پولیو ناروغانو شمیر چې دی هغه 140 ته برختلی دی او د تیرو څلور کلونو ریکارډ مات کړی. دا په داسې حال چې وزیر اعظم د پولیو کمرستیال دی بابر بن عطا هغه تیر میاشت په خپله بنو ته راغلی وو او د ویلي وو چې دلته به نږدې د 15 لکه ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکولو هڅه کوي چې دلته یو ماشوم هم د پولیو قطرو څخه بچ پاتې نشي. خو بیا هم دغه کیسونه مخې ته راځي، د تاسو په نظر د دې علت څه دی؟
اصل کې دا ده چې 2017 کې موږ په پولیو ایډوکیشن باندې ډیر زیات کار وکړو. 2018 رالو نو یو خو موږ ارلی سلیبریشن موډ ته لاړو. ارلی سلیبریشن موډ دا و چې موږ چې بس دا شیم کنټرول کوشي ختمیږي. نمبر 2 په 2018 کې الیکشن ایئر و نو و میاشتې نه ڈی سیز بدلیدل، بدلیدل کمشنرز، بدلیدل ڈی ایچ اوز، بدلیدل نو هغه چې کوم پروګرام د لپاره اونرشپ اور لیډرشپ پکارو هغه اونرشپ اور لیډرشپ چې دغه نه هغه فوکټان والو کوي کې ٹریم په 2018 کې چې دغه نه پر ٹرائبل ډیسټریکټ مرجر خبرې چرالې نو هغه باندې ټول فوکس چې دغه نه هغه مرجر اور د دې شیزونو طرف ته شو نو د پولیو ایډوکیشن پروګرام طرف نه لکشن دی اټنشن ډایورټ شو. دریمه سلورما خبره دا و چې زموږ په کمیونټی کې په 2017 او 2018 کې ریفیوزلز په بنو اور په دې علاقو کې ډیر زیات وو، هارډ کور ریفیوزلز وو او زموږ چې کوم په بنو کې ټیمز وو هغه دا شیزونه پټ کړیو. اور سلورما یو خبره په دې کې دا چې زموږ نه 22 اپریل باندې پېښور کې چې کوم دا پروپاګاندا وشو د پولیو خلاف هغه پروپاګاندا چې دې کنه زموږ صرف په صوبه کې 16 لاکھ ریفیوزلز خبره ده، 35,000 نه 16 لاکھ ته خبره ورسېده.
اوس دغه کیسونه چې مخ په وړاندې روان دي د دې مخنیوي لپاره کومې هلې ځلې دوام لري؟ کامران افریدی صاحب، د پښتنو په خاورو خصوصا قبایل او بیا په بنو کې دغه مخ په زیاتېدونکو کیسونو سره روان دي، عام خلکو د لپاره د څومره غټ تریټ یعنی ګواښ دی؟
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
شانو ریدن کو دا ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په قطر کې روانې بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې خو دواړه لوري د محل دی بیګړې اعلامیه په چمتو کولو باندې کار کوي.
نن هم په دویم ورځ باندې خبرې روانې وي. ځینې مشران د دواړو غاړو چې هغه پرون خبرې نه وکړي نن هم هغه اول سهار چې کړه دا شروع شو شاوخوا هغه ول ویناوي وکړي.
خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو سلور نوی کیسونه ریپورت شوی دي. سره سګنی کال پاکستان کې د پولیو کیسونه شمیر یو سلويخت ورسېدو. ټولونه زیات شپارس ماشومان د خیبر پختونخوا بنو ضلع کې پولیو وهلي.
د بلوچستان په دوو ضلعو کې د ګوزن دغه دوی پیشینن رامنځته سپدې د ګوزن د مخنیوي د څانګې د بیړنیز مرکز له لوري وویل شو چې دغه پیښې په ضلع جعفر آباد او په کلب عبدالله کې رامنځته شوې دي.
او په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو د پوزي استابلیشمنت پلو سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بے باوري د رائے د وړاندې کولو پریکړه کړې ده.
یو سل سلور غړو باندې ګډ د پاکستان سنټ کې د چیرمن یا مشر پر ضد بے باوري تحریک کامیابولو لپاره 350 غړو حمایت پکار وی او دا وخت مخالف ګوندونو سنټرانو شمیرې د شپېتو نه اوړي.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
په قطر کې روان بین الافغاني خبرې پای ته رسیدلې خو دواړه لوري د محل د یو ګاډي اعلامیه په چمتو کولو باندې کار کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د افغانستان د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي او له پرمختګونو د یو اساس په توګه کار واخیستل شي. ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې تیر ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړې. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په کابل او غزنی کې د طالبانو د وروستیو بریدونو په غبرګون کې وویل چې د دې کار هدف د افغانستان د سولې په خبرو کې امتیاز اخیستل دي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پولیو سلور نوی پیخي مخې ته راغلي دي. په روان کال کې په ملک کې د پولیو تر ټولو پیخو شمیر یو سلويخت ورسېدو چې پکې د ټولو نه زیاتې پیخي په خیبر پختونخوا صوبو کې مخې ته راغلي دي. د صحت د وزارت تر مخه د پولیو په تازه پیخو کې د دوو تصدیق په بنو کې او د دوو نورو تصدیق د بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله او جعفر آباد سیمو کې شوې ده.
په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د پوزي استابلیشمنت پلو سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد بے باوري تحریک ته وړاندې کولو پریکړه کړې. د پاکستان په سنټ کې ټول 104 غړي دي او مخالفې ډلې دا وایي چې دوی سره دا وخت په سنټ کې تر شپېتو پورې غړي همغږي دي. د سنټ د موجوده چیرمن پر ضد د باوري تحریک لپاره د 350 غړو اړتیا ده.
د پاکستان د بشري حقوقو وزارت یورپی یونین سره په ګډه د ماشومانو د جنسي زیاتوب نه بچ کولو د پوهاوی کمپین شروع کړی دی چې په ټولنه او مور او پلار کې بیداری پیدا کړی شي او یقیني کړی شي چې ماشومان د جنسي زیاتوب نه بچ وساتل شي. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویلي د ماشومانو بچ ساتل اسلامي او آئینی فرض دی او پاکستان په دغه حق له د بشري حقوقو د نړیوال کنوینشن غړی هم دی.
د ایران د اټومي انرژي ادارې د ګولې د شنبه په ورځ ویل دوی له هغه کچې یورانیم زیات غني کړي کوم چې د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې و. د ایران دولتي خبری رسنۍ د یادې ادارې د ویاند بهروس کمالوندی لخلي راخستې چې د محل یورانیم نږدې 15% بډای شوې. په داسې حال کې چې د تړون لاندې ورته یوازې د 3.6% غني کولو اجازه و. هغه زیاته کړه چې له ایران سره د بندیزونو د لری کولو په برخه کې مرسته و نشي نو دوی به په بل پړاو کې خپل یورانیم تر 0% غنی کړی.
په یونان کې قدامت پسند مخالفه مشر کایریاکوس میتسوتاکیس په انتخاباتو کې لویه کامیابی موندلې. هغه د ملک وزیر اعظم الکسس سپراس ته ماته ورکړې. دغه انتخابات پرون د اتوار پورې شوي وو. سپورې شمارل شوي 0.5% ووټونو کې د میتسوتاکیس د نیو ډیموکراسي پارټۍ 1.8% او د سپراس سایریزا پارټۍ 1.6% ووټونه ګټلې.
په هندوستان کې د یو بس موټر په ټکر کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. چارواکي دا هم وایي په پیښه کې 13 کسان ژوبل شوي هم دي او دوی د پیښې د سبب په اړه پلټنې کوي. هندوستان په نړۍ کې تر ټولو مرګونی سړکونه لري چې هر کال پرې شاوخوا 1.5 لک کسان مړه کیږي او 4.7 لک نور ټپي کیږي. د زیاتو پیښو پړه په بې احتیاطه موټر چلونې، خرابو سړکونو او زړو موټرو باندې چول کیږي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا دی ودا په پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو د پوزي اسټابلیشمنت په لاره سنټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بے باوري تحریک وړاندې کولو پریکړه کړې. د پاکستان په سنټ کې ټول یو سرو څلور غړي دي او مخالف ډلې دا وایي لري چې دوی سره دا وخت په سنټ کې تر شپې تو پورې غړي همغږي دي. د سنټ د موجوده چیرمن پر ضد د ناباوري د رائے یا تحریک لپاره د 350 غړو همغږي ته اړتیا ده. پیر ولایت شاپری دا راپور سوالي.
پروستو کے اسلام آباد کی ترسرہ شوی حکومت مخالف گوندوں کانفرنس ریاستی اداروں باندھ سویلی انچاروں کی لاسوخن نے ڈڈا قول و غک کرے ہو او دے سر کانفرنس فوزی اسٹیبلشمنٹ پلویا دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی دخپل سوکین لرے قول اعلان ہم کرے ہو او دا اتحادی دا فیصلی عملی قول لپار جول ریبر کمیٹے گڑے او دا پختنخوا ملی عوامی گن سینیٹر عثمان کا کڑوائی چ سوال اب دوی راغونڈی گی او دے غنڈ کے بد صادق سنجرانی پزد بے باورے
تیاری کی اور دا ب جم کی دا سینٹ دا چیئرمین خلاف دا ب جم کی دی بنیادی کار سے دی وظیفہ ادا کرنا دا سبا جمع کی گی ہوں سینٹ کو جمع کیے گی بے باغ اجلاس
یو سل سلور غلو با نگرد دا پاکستان سینیٹ کی دا چیئرمین یا مشر پزد بے باورے تیری کامیاب اولولا پارا دری 500 غلو حمایت پکاروی او دا وقت دا مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام او نیشنل گن پا شمول حکومت مخالف گندنو سینیٹرانو شمیرے دا شپیتو نا اوڑی چې تر مخه د صادق سنجرانی پزد دا بے باورے تیری کامیاب اولو پلار کی سخن پا نظر نرازی دغه سیر د واکمن تحریک انصاف ګوند په سینټ کې 14 او حکومت اتحادی ایم کیو ایم 1500 کې لري. کم چې په سینټ کې د واکمن او د دوی د اتحادی ګوندونو کمزوري پوزیشن په ډاګه کوي. دا په داسې حال چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور لخوا د خپل پلار بی ګناهه داوی سره تړلې ویډیو جاری کولو په سر سیاسي ماحول لا نور هم توجه نه دی. دغه ویډیو په حق له یاد ګوند داوه و چې د کې ناز دوه تنانو کې یو د دوی د ګوند فعال غړي او بل تن پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا اور ان کی احتساب عدالت جج دے او گن دا دعوی هم کوي چې غنی د احتساب عدالت د غجت چې ارشد ملک نومیږي په دغه ویډیو کې منلې چې د طاقتور قوتونو په وینا نواز شریف ته بی ګناه بی خطا سزا اورولې ده. خو بیا تیر ورځ جج ارشد ملک لخوا جاری کړی شوی یو بیان کې د مسلم لیگ نواز ګوند د دغه دعوی نفي شوې ده. د ګل پروز اٹک کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي بل پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اعلی عدلی نه دغه ویډیو سکینډل د اسخود نوټس اغستو غوښتنه کړې ده او د دریس پر کړې چې د اولس درې پیری منتخب وزیر اعظم سره د انصاف په نوم داسې کیږي نو د ملک عام وګړي به سهالت وي. بلخوا واکمن تحریک انصاف گوند مسلم لیگ نواز لخوا جاری کړی شوی دغه ویډیو د هیواد ریاستی ادارو او عدلیه د بدنامولو حسبلی. اسلام آباد کی خبری کانفرنس ته وینا په محل وزیر اعظم د احتساب لپاره سلاکار شہزاد اکبر شریف خاندان باندې مالی درغلو تورونه تکرار کړی دی. خو ورسره د ویډیو سکینډل د اعلی عدلی د لارې د پلټنو کولو وړاندیز هم کړی دی.
ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتے ہوئے اس کی خود تفتیش کرے, کیونکہ اگر حکومت اس کی تفتیش کرے گی تو اس پہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھائے جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ان کی بہت بڑی بڑی چوریاں لے کے آئیں گے.
دے وائی کو حکومت ددے پلٹنے کبھی نہ منگ باندھے بد انتقام تورو نہ لگی زکا حکومت غوڑی چھ بے پلو پلٹنے دے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ دلاری اکڑی شی. حکومت مخالف نہ سیاسی گوندوں باندھے گٹ اتحادی د حکومت پزت دے احتجاج پڑومبی پڑاؤ کے دروان میشت پنجوشت میں نیٹے نہ احتجاجی جلسے پہل قول اعلان ہوم کڑے دے پکم نیٹے یعنی پنجوشتم جولائی چ تیر کال واکمن تحریک انصاف گند انتخاباتوں کے برے ترلا سکڑے ہو. خو مخالف گوندونه دغه انتخابی نتیجه منلو نه انکاری دی او دا ټګې نه ډکې بلی.
د دا وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. اوس خبره کوو په پاکستان کې د میډیا د سنسرشپ په حواله سره. رپورټونه دا سیوای او خبريالان هم دا خبره په خپل ټوئیټر او په نورو سوشل میډیا باندې کوي چې په پاکستان کې د ناپیژندلې او نامعلومه قوتونو د لاسا په میډیا باندې داسې بندیزونه یا سنسرشپ روان دي چې دوی خپل کار په سمه طریقه نشي کولای. د دغه سنسرشپ په حواله سره د یو خبريال شه دوسین رپورټ تیار کړی.
په پاکستان کې د عمران خان د ګوند پی ټی آی د راتلو وروسته په میډیا بندیزونه وخت په وخت زیاتیږي او د دې سره سره د ځنې خبريالانو پر ضد هم د سوشل میډیا د لارې پروپاګاندا روان دي.
اگر آپ ہمیں گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں یا صرف مطالبات کر رہے ہیں تو مطالبے نہ کریں, دھمکیاں نہ دیں, آئیں اور گرفتار کر لیں. اس لیے کہ میں تو گرفتاری کے لیے تیار ہوں. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بڑی پتے کی بات ہے, میں جنرل پرویز مشرف نہیں ہوں جو گرفتاری کے ڈر سے پاکستان سے بھاگ گیا.
دا آواز دا پاکستان دا وطلی خبریال حامد میر دے. حامد میر دا سوشل میڈیا ہاگا پروپیگنڈے تا جواب وائی چی پا فیس بک او ٹویٹر باندے دا زنی پاکستانی خبریالانو دا نیولو لپارا پکے غق پورتا شوے. پا پاکستان کی دا عمران خان دا گوند پی ٹی آئی دا راتلو روستو پا میڈیا بندی زونا او فشار سیوا شوے دے او خبریالان اس پا سلف سنسرشپ مجبور دی. دا صحافیانو پا آڑا نڑیوال تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ پخپل یو روستی رپورٹ کے وائی کس ہم پا پاکستان کے دا خبریال نو په وجنو کې کمی راغلې, خو په دغه هیواد کې د پوز د فشار لکبله سیلف سنسرشپ هم سیوا شوه. د دې ښکارا مثال په ورستو کې د مخالف پیپل ګوند د مشر آصف علي زرداری د مرکه نشر کېدل بندول او 13 ورځ د یو بل مخالف ګوند د مسلم لیگ د مشر مریم نواز شریف اواز د میډیاي کانفرنس پر مهال غلې کول دي. د غرنګ د پښتنو د حقوقو د پاره کارکونکو د بشري حقوقو تنظیم پی ټی ایم په میډیا کوریج هم د یو وخت راهسي بندیز لګولې شوه. وطلی او سینئر صحافی ضیاءالدین ڈیوا ریڈیو سرا په پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او فشار په باب خپل سیړنه کې وای د پاکستان اصلي واکداران یعنی پوز خپل یو ایجنډا لري او میډیا غلې کول د دغه ایجنډې مهمه برخه ده.
یہ ٹیلی فون کرتے ہیں اونرز کو, اونرز کو, اونرز جو ہیں وہ تقریبا اپنے اکنامک انٹرسٹ میں اس قسم کی سچویشن میں حکومت وقت کی کے ساتھ کولیبریٹر بن جاتا ہے. وہ ہدایات لے کر جو بھی کرنا ہے, جو بھی کہا جاتا ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں. اور اس کی وجہ سے تقریباً پچھلے ایک سال میں تقریباً 3000 جرنلسٹ نکالے گئے اور وقتاً فوقتاً انہیں اخبار کی ہیڈ لائنز بھی چینج کی جاتی ہے اور براڈ کاسٹ میڈیا میں بھی جو خبر جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے اس کا بھی انہیں فیصلہ وہی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ زرداری صاحب کا انٹرویو.
هغوی دغه اصل واکداران که یو خوا پیمرا کاروی نو بل خوا د شخصی ٹی وی چینل و مالکان هم په سلف سنسرشپ مجبوره کوي. هغوی د ټی وی چینل و مالکانو ته ټلیفونونه کیږي او بیا دغه مالکان د خپلو معاشي مفاداتو لکبله د حکومت سره یو کیږي او چې څه ورته ویل کیږي هو به هو په هغه عمل کوي. او هم د دې لکبله تیر کال کې د پاکستانی میډیا څخه 3000 صحافیان اوښکلی شوي دي. اخوا هم نن په حکومت باندې د ټکونو لپاره مشهور 3 صحافیان چې په کہ ازا سید عمر چیما یو بل شامل دے ٹویٹر اکاؤنٹونه تړلی شو دی. او په دغه کې یو صحافی وایس اف امریکا سره خبرو کې د نوم نو خودلو په شرط وای چې د هغوی مالکانو ته د ټلیفون د لارې ویلی شو کو د دوی ټویٹر اکاؤنٹ بند نکړي شول نو د دې په بدل کې به ور لټی وی بند کړي. د غرنګ موجوده حکومت د وتلی اخبار دان او د هغې سره تړلی ټی وی چینل اشتهارات هم بند کړي او د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټر وداوت بارډر د حکومت دغه ګام غندلې او میڈیا د فشار ختمولو غوښتنه کړې ده. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا د وی او ای ڈی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
قدر من اوردن کو پاکستان کې مو د بیان او رسنیو پر ضد د سنسرشپ یا سانسور په اړه راپور واورید. په ورته وخت کې په پاکستان کې د هیرالد په نامه یو ورځپاڼه هم تړل شوې. د تړل کېدو سبب د چې ولې تړل شوې دا به د صادق قسم شاپ راپور کې واوري.
په پاکستان کې پر روان چارو او لانجو باندې کراچۍ نه چاپ کیدونکې یو میاشتنی رساله هیرالد هم ملک کې روان په میډیا باندې بندیزونو او د دې د لاسه معاشي بدحاله لوجې بندیږي. الیاس خان چې د هیرالد یو پخوانی ایډیټر پاتې شوی اوس بارني میډیا سره کار کوي او تحقیقاتي جرنالیزم کې یو نوم لري وای د هیرالد بندیدو په اړه چې د واورې دل نو ته ډیر حیرت او افسوس شو. هغه وای دا رساله باندې دل با پاکستان کې د تحقیقاتي جرنالیزم مرګ وی. هغه وای د ملک روانو چارو او مسلو باندې با جوړ تحقیق او رپورټینګ هم د دې رسالې باندې دو سره ختم شي.
یو خو لکه دا خبر چې کله ما وره دا لګ شاکینګ وو. دې وی وی جرنالیستان دې نه راوتی دي او ډیر کار شوه دي. دا او بیا د دې یو ټیم وته او نیوز لاینې شروع کړو. خو هیرالد اسی هم چې یو خجری دادا اور دا یو واحد دا سی پلیٹ فارم ہو دا اپرچونیٹی خپلو جرنلسٹانو تا ورکولا چی پورا میاش تر تا پراتا دا بیگنگ ہو کئی مطلب یہ دا دے چی لکا کم ایشوز دی پولیٹیکل دی اکانومی باندی ٹیررزم باندی تقریبا ہر یو اسپیکٹ باندی دیر آگا کمپریہنسیو رپورٹ ہیرلڈ کری.
په کال 1901 او یایم کې د هیرالد نومي دغه رساله په انګریزي ژبه کې د کراچۍ نه چاپ کېدل شروع شوه او په ملک کې خو پېښور خبريالان او رپورټونه را مخه مخ کړي وو. یو تحقیقاتي خبريال اورنګزیب خان چې د هیرالد لپاره کار کوي وای اکثر خلک وای د انګریزي ژبې د رساله د تعلیم یافته او د اوچتو خلکو لپاره ده. خو هغه وای د دې رسالې لپاره د عامو خلکو سو مهم مسلو باندې کار کړي. تردا چې دې رسالې د پښتون تحفظ تحریک په اړه په داسې مهال یو جوړ تحقیقاتي رپورت چاپ کړي چې نور د میډیا ادارې د دې تحریک نوم اغستونه هم ډډه کوي.
مطلب دا دا ټول دغه خودي د دې نتا سن شي په لول چې بي دا اوس ولې بند شو او په میډیا باندې دا ډیفینټلی دي زګه چې دا د دې د دې ایشوز دا واغشتل واغې باندې دا کوم چې کوم باندې زموږ استابلیشمنت باغې باندې خبره نه کوله لکه د پی ټی ایم دا چې کوم ستوري چې کوم وا او نورم دې د سه دا هغه به کول چې او دې د ایشوز نه به کول چې د ازادي آزاد د سره.
اورنګزیب خان وايي د دې رسالې باندې د سر په پاکستان کې د میډیا بندیزونو او د الکترونیک میډیا دور کې د خلکو د ملکی مسلو باندې جوړ تحقیقاتي رپورټینګ هم پنشي او دا به د تحقیقاتي جرنالیزم مرګ وي.
دا په دې ټایم کې چې الکترونیک میډیا چې کوم دی هغه ټول پاکستان اغشته د الکترونیک میډیا د نیوز ټریټمنټ چې کوم دی او هغه نیوز چې خلکو ته ورکړي هغه یو ډېر ستایي دی. دا د دې بیا مطلب یو ډېر زیو او د هغه هیرالد هغه خلاف ورکړي نو د خلکو لپاره نو اوس چې تاسو هیرالد ته ګورئ نو هیرالد خو به لاړ شي خو هیرالد سره به هیرالد هغه تاریخي دغه خو به مړ شي لاړ به شي خو ورسره به سره به انویسټیګیټیو جرنلزم مړ شي. په باره هیرالد زی او هیرالد ته په دې دغه کې حالاتو کې چې دا یو خدا دې نه پاکستان دې بیا د عمران خان گورنمنٹ ته او دې په د گورنمنٹ راتلو نه پس چې کوم دې په میډیا باندې چې د غو لګې د بندیزونو لګې د جنرستان د خپل نوکریانو نه اوخلی شو د میډیا چې کوم دې هغه ته گورنمنٹ اشتهارات بند کړل. نو بیا په دې حالت کې د هیرالد بندیدل چې دی هغه هیرالد د دې نه مخکې سخت وختونه تیر شوی د دولت دورو په 90s کې چې دی د میډیا د کنټرول ډیر د شروع په خود دې وخت نور راغلی چې مطلب دا یو تاریخي دغه چې کوم دی پبلیکیشن د رساله د هغه بندشي. نو په دې له حاصله مطلب دا بندیدل او د عمران خان په دغه کې دا زما خیال کې ډیر زیات بد وخت دی.
د ډان ګروپ اف نیوز پیپرز د مالی مرستو سره کار کوونکي د رسالې تر سهدا پوري د الکترونیک میډیا په دور کې د بریکینګ نیوز مقابله کړي او په لانجمن او حساس مسلو باندې جوړ تحقیقاتي رپورټینګ کړي. خو په میډیا بندیزونو او د دې د لاسه معاشي بدحاله لوجي اوس د رساله 55 کاله چاپ کېدو نه پس په بندیدو ده. سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تجارت موضوع ته زو په پاکستان کې د وفاقي ریوینیو اداره د ادارې مشر شبر زیدی وایي چې حکومت ډیر پسندیدګۍ سره په دې موضوع باندې یا په دې اړخ باندې کار کوي چې کم خلک د افغان ترانزیت ټریډ نه غلطي فائدې اوچته یا په غلطه طریقه باندې استعمالوي نو د هغې مخه ونیول شي. خو بیا په پاکستان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریکا چیمبر اف کامرس مشر دا حاجی داروخان وای چې حکومت ته پکار دی چې د افغان ترانزیت ټریډ باندې د خلکو د غلطو کارونو تور لګولو په ځای یا بوج جوړولو په ځای حکومت خپل پالیسیانی بدلی کی او دې طرف ته پام وکړي چې څنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت زیاتې شي. رابیا پیر ریپورت تیار کړی.
د مالیه رغونډونکې وفاقي ادارې اف بی آر چیرمن شبر زیدی ویلي چې د شیانو قیمتونه د اصل څخه کم شودلو، افغان ترانزیت ټریډ غلط استعمال او کاچاک د پاکستان د ځایي صنعتونو پرمختګ کې لوی خنډ دی. خو د څېړونکو وینا ده چې د روان اقتصادي ستونزو ذمواره یوازې افغان ترانزیت ټریډ او کاچاک نسی ګرځول کېدی، بلکې د حکومت هغه تګلارې هم دي چې صنعتونو ته د اسانتیاو په لاره کې لوی ستونزې دي. د مالیه غونډونکې وفاقي ادارې اف بی آر چیرمن شبر زیدی په فیصل آباد کې د خبري غونډې سره وینا کې وویل چې په د پاکستان په بازارونو کې سمګل سوي شیان په اساني ترلاسه کېدای شي، خو پر دې به قابو مندل وي.
اگر پاکستان میں انڈر وائسنگ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور اسمگلنگ کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا.
کچری په پاکستان کې انڈر انوائسنگ یعنی د شیانو قیمتونه د اصل څخه کم شودلو، د افغان ٹرانزٹ تجارت غلط استعمال او د چاک ستونزې هوارې نه کړی سوې، نو د پاکستان ځایي صنعتونه خپل په پښو کله هم نسی درېدی. شبر زیدی وویل چې دغه ستونزې په مکمله توګه خسي ختمېدی، خو هڅې به کوي چې تر ډېر حده پورې پرې قابو ومندل سي. او په دې اړه په تیرو ورځو کې د وزیر اعظم عمران خان او د فوج د مشر جنرال قمر باجوه په شمول یو شمېر اقتصادي چارواکو ترمنځ غونډه هم سوې ده. خو بل پلو ته د فیډریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس صدر انجینیر داروخان دیور ریډیو سر خبرو کې د اقتصادي ستونزو زمواره افغان ترانزیت ټریډ نه، بلکې هغه حکومتي تګلارې ګرځوي چې صنعتونو ته اسانتیاو په لاره کې خنډ دي.
افغانستان لینډ لاک کنټری ده. د افغانستان د جنیوا د چکم اکارډ دي، د هغه تحت سیا ملکونه پابند دي چې ودی ته بلار ورکړي. هغه بلار باندې مال کښته کیږي. په کار ده چې شبر زیدی استعفا ورکړي چې دا مالونه ولې کښته کیږي. لیکن حقیقت د دې څه برعکس دي، مالونه په لارې نه خالي کیږي، مالونه چې تر هغه ځایه رسیږي او بیا بیرته که چیرې راځي، نو دا زموږ د سیکورټي ادارو نالي او د کسټم د پریونټیو سټاف کمزوري ده. شبر زیدی خپل اپړه باید پر بل چا نه. د افغان ترانزیت ټریډ مسله نه ده، مسله چې ده هغه په پاکستان کې خپل کاروبار اسانول دي، د هغه دپاره د ګیس او د بجلی نرخونه کمول دي، او د هغه دپاره د رسد لارې اسانول دي، بینکو قوانین ورته سمول دي چې په هغه باندې په ارزانه په اسانه شرایطو باندې چین ولګېږي او د انډسټریانو دپاره.
د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ لوزنامه چې ورته اپټا ویل کېږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کال 2010 کې لاسلیک شوی و، چې تر مخه د دواړو هیوادونو د لارې د یو بل هیواد څخه شیان وړلو راوړلو عمل کې اسانتیا ورکول دي. د پاکستان حکومت له اړخه تور لګول کېږي چې د پاکستان د لارې افغانستان ته رسیدونکي شیان بیرته کاچا کېږي، چې له سببه د پاکستان صنعتونه او کارخانې د ستونزو ښکار دي. خو څېړونکي وایي چې د دغه ذمواره افغان ترانزیت ټریډ نه، بلکې هغه کرپ چارواکي دي چې کاچاک برو ته دغه شیان وړلو او راوړلو اجازه ورکوي. د څېړونکو وینا ده چې که څه هم حکومت اقتصاد ښه کولو دعوی لري، خو دا وخت هم د پاکستان خپل واردات 80 ارب ډالر ته نږدې دي. د افغانستان سره تجارت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پولو د تاوتریخوالي له سببه د تیرو دوو کلو راهیسې 2.5 ارب ډالر څخه 1 ارب ډالر ته راکښته سوی دي. خپل په هیواد کې دننه هم د ګرانۍ او د حکومت له اړخه اوسني بجټ کې د ټیکسونو لګولو له سببه سوداګرو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده، او د حکومت څخه کاروبار او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو غوښتنې کوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا سره زم پر شوی قبایلی زلو کې په شلم جولای باندې په تاریخ کې په لاول زل د صوبایي سملی د پاره انتخابات کیدونکې دي. خو بیا د قبایلی زلو انتخابي امیدواران ډیر فکرونه اندېښنې هم لري، لکه د شمالي وزیرستان امیدوارانو نن یو پریس کانفرنس کړی دی او په شمالي وزیرستان کې په دفعه یو سل سلور سلوېختم لګولو باندې چې د الیکشن په ورځ په لګول کیږي ډیر فکر ښکاره کړی دی. او ورسره دا هم چې فوز ته ولې په پولینګ سټیشنونو کې دننه د میجستریټ د لیول اختیارات ورکړی شوی دی. د دغه پریس کانفرنس تفصیل عدنان بیٹنی راکوي.
پوز دی په شلم انځولای قبایلی ضلعو کې کیدونکې ټاکنو پر مهال د پولینګ سټیشنز یا انتخابي مرکزونو څخه لري وساتلی شي. دغه غوښته تیره ورځ د شمالي وزیرستان یو شمیر انتخابي کاندیدانو د شریکې خبري غونډې پر مهال کړې، خو حکومت د پوز د څارنې لاندې د ټول ټاکنو ملاتړ کوي او وایي قبایلی ضلعو کې حالات داسې نه دي چې د پوز له مرستې پرته بکشې ټول ټاکنې ترسره شي. د شمالي وزیرستان د یو سل ایولس څوکۍ کاندید جمال داوړ په دې اړوند ویلي:
ما سره دلته نورم امیدواران ناست چې دا ومن نشر پټي دوړو امیدواران هم پکې شامل دي، د جمعیت علما اسلام امیدواران هم پکې شامل دي. نو زمونږه اوړمبې مطالبه خو دا چې د الیکشن په ورځو کې دلته د 544 ته د فورن ختمه کړی شي. بل مطالبه مې دا چې د ارمی په پولینګ سټیشنز باندې ډیوټي دا هغه د پولینګ پروسس د عمل نه لري وساتل شي. بل مطالبه دا چې د الیکشن د مانیټرینګ د پر کم میټیریل د سی سی ټی وی کیمرا ار ټی اس د هغه فنکشنالټی دا یقیني شي. بل مطالبه زمونږ دا چې پولینګ ایجنټ سټاپ ټول معلوماتو کې شامل وساتل شي، کاغذ د کاونټینګ عمل دی، د ګنتی عمل دی، او کاغذ د فرم 45 لاستر ورنه ده د دې په ټیم ورکړ شي. بل مطالبه زمونږ دغه ده چې د زنناو د پره د پولینګ سټیشنز ځان لا تنظیمات وشي، جدا تنظیمات ته وشي. بل مطالبه زمونږ دغه ده چې څومره زمونږ بنديان دي او غاده پروډکشن آرډر حق لري، د علي د علي وزیر او د موسن دور به شمول چې څومره هم نورمال ګری دی هغه پروډکشن آرډر دی جری شي.
د عوامي نېشنل ګوند کاندید شیر الله خان وزیر وای یوازې په پولینګ سټیشنو کې سی سی ټی وی کیمراز فعال کړی شي او پوز دی د سکیورټی لپاره د مرکزونو نه بهر او ګمارلای شي. شیر الله وزیر د عملی د نشټوالي او د زرانو پولینګ سټیشنز د آبادینه لري په جوړولو هم اندېښنې سرګنده کړې دي.
دغه شای حالات وی نو لازمی خبره ده چې ټرن اوټو شمالي وزیرستان شي کام وی، اسپیشلی د فیمیل ولاو بیا ډیر کام وی. بوتی ندی پابندې میش دا ویای چې بار دی کنه ندی هغه د سیول انتظامیا او پولیس تا والا حواله کو دغه سره نه کې پاوچتا. ایسا مخصوص پالټه او مخصوص خلک د پورا میدون جوړول کوشش تای.
د ایبل څوکۍ او سلدولس کاندید میر کلم وزیر ویلي د وړاندې نه په دې انتخاباتو کې د ټګي حسره فانی دي. هغه ویلي دوی ته په آزادانه کمپاین کې خنداړونه جوړول کېږي.
د میش سره چې کوم په شمالي وزیرستان شي یا په پخوانه قبایلی علاقې کې کوم انتخابات لاګیا دي، په هغه شه یو تاسو براوندای په الیکشن کمپاین شه چې په هغه شه د میزو په علاقه شه مختلف قسم میشته مسائل دي، مختلف قسمه مسالې میشته جوړېدل شي. بقاعده کدا حالات وی دا صورت حال وی نو پداشه دا ممکن نه دو چې فری اند فیر الیکشن وشي.
الیکشن کمیشن یا حکومتي چرواکو د کاندیدانو ترېستا تر دې مهاله څخ خبرګون نه دی ویلای، خو حکومت دې وړاندې دا وا کړی چې د ټاکنو کمیشن سره په شریکه د بی پلاوه پاکو او سوچا ټاکنو لپاره اقدامات پام کې ساتل شوی دي. عدنان بیٹنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدے او اورې دیشه.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 0 3 0 3.
واشنگټن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ بنیغه خوږی لک سات کې به یو ځل بیا تاسو ته د 15 منټو لپاره لند خبرونه وړاندې کوو. پس ته هغه بیا نن د ورځې هیلو وی او ای پروګرامي د ډیوا د ټلویزیون خبرونه لویا خیبر پختونخوا او بیا د ډیوا د شپې لسونه یو لسو بجو پورې د ټلویزیون خبرونه هغه هم لیدل او اوریدل مهیروی د دیوا په ټول سوشل میډیا پلیټ فارمز باندې د دیوا په ویب سټ باندې او د دیوا په یوټیوب چینل باندې هم د ټلویزیون خبرونه نیخ باندې خبرې کې موږ سره اوسئ.
واشنگٹن ڈی سی نا